آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا سلام درنو اوریدونکو، زه نوشاب آشنا یم. د امریکا غږ آشنا راډیو نه د دوهمې خبری پښتو خپرونې په پیل کې په موکې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې دښمنان په افغانستان کې د یوې بلې کربلا د جوړولو په فکر کې دي. د پاکستان د معذور شوي صدر اعظم نواز شریف مدافع وکیل پر هغه باندې لګول شوي تورونه رد کړي دي. د اسرائیلو د هوایي قوا عمومي قمندان په مسکو کې د لوړپوړ نظامي ماموران سره ملاقات کړی دی.
قدر من اوریدونکو، په روانه خپرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اوري. د بلخ مدني فعالان وایي چې په کلیوالو سیمو کې د ښځو د ژوند د بدلون لپاره باید کار وشي.
در ولایت بلخ فکر می کنم زیاد مشکلات جدی وجود نداشته باشه، اما اگر ما تریجات و قصواد اگر بریم.
خزینه خبریالانه وایي چې د یو لړ ستونزو سره مخ دي. د امریکا طوفان ځپلو سیمو ته د ولسمشر ټرمپ د سفر په اړه هم رپورټ لرو چې دا ټول وروسته خبرېږي. اوس درته سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. نن د 1444 هجری قمری کال د محرم الحرام په لسمه د افغانستان په شمول د نړۍ په مختلفو اسلامي هیوادونو کې د عاشورا ورځ ولمانځل شوه. په کابل او د افغانستان په ولایتونو کې د دې ورځې د لمانځلو په مناسبت سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو. په کابل کې له تیرو څو ورځو راهیسې په لارو کوڅو سړکونو کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو. زیاتره لارې د ټرافیکو په مخ تړل شوې وې. د امنیتي ځواکونو تر څنګ د تکیه خانو محافظین هم د خلکو د تلاشۍ لپاره ګمارل شوي وو. جمهور رئیس اشرف غنی د دې ورځې د لمانځلو په مراسمو کې د ګډون لپاره د کابل په لویدیځ کې واقع د دشت برچی په سیمه کې په یوه جومات کې وینا وکړله. اشرف غنی په خپله وینا کې وویل:
در دورنج همه مردم افغانستان یکی، اما دشمنان افغانستان میخواهند به این حملات جنبه قومی و مذهبی بدهند. این برای ما یک خطر بزرگ است. ما با همکاری مردم مشترکن در مبارزه با این تهدید.
زمون خبریال ممتاز بهیر وایي چې د جمهوری ریاست دویم مرستیال محمد سرور دانش او د اجرایي ریاست دویم مرستیال حاجی محمد محقق هم د عاشورا غونډې ته وینا وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه وزارت یو هیئت د مسکو د غونډې د ایجنډا د څرنګوالي او د غونډې د نیټې د معلومولو لپاره مسکو ته رسیدلی دی. د بهرنیو چارو د وزارت وایان صبغت الله احمدي د پنجشنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې د بهرنیو چارو د وزارت د مالی او اداري چارو مرستیال نصیر احمد اندیشه د افغاني هیئت مشري کوي. ټاکل شوی وه چې د مسکو غونډه د رواني میاشتې په څلورمه جوړه شي، خو د افغانستان حکومت په غونډه کې طالبانو ته د روسیې لخوا د بلنې ورکولو په وجه د ګډون کول نه پکې ډډه کړې وه. د پکتیا ولایتي چارواکو ویلي دي چې د دغه ولایت د څمکنیو په ولسوالۍ کې نن د پنجشنبې په ورځ د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې طالبانو او یو شمېر ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د څمکنیو ولسوال عید محمد احمدزی امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې هوایي برید د غرمې په وخت وشو. دغه برید د نوزی په دره کې شوی چیرې طالبان مرکزونه لري. د پاکستان د عالی محکمې لخوا په نغدي ضمانت د پخواني صدر اعظم نواز شریف د هغه د لور او زوم د خوشې کولو د اعلان وروسته د نواز شریف طرفدارانو خوښي ښودلې، خو بلې خوا ته د هغه سیاسي مخالفانو د عالی محکمې په پریکړه باندې انتقاد کړی. محکمې امر وکړ څرنګه چې د ملزمانو په خلاف په لندن کې د غلا په پیسو د شتمنیو د اخیستلو په اړه شواهد پوره نه دي، نو په بند کې باید ونه ساتل شي او په ضمانت دې خوشي شي.
That all the charges that were framed against Mr. Nawaz Sharif, his daughter Maryam Nawaz and son-in-law were not based on
د نواز شریف د مدافع وکیلانو د ډلې د مشر خواجه آصف حارث غغو چې د نواز شریف د خوشګیدو نه وروسته خبریالانو ته معلومات ورکول. د اسرائیلو د هوایي قواو عمومي قماندان چې مسکو ته په سفر تللی نن د پنجشنبې په ورځ د روسیې له چارواکو سره د ملاقات په وخت هغوی ته د هغو تحقیقاتو په اړه معلومات ورکړ چې وړمه ورځ د مدیترانې د سمندرګۍ له پاسه د روسیې د هوایي قواو د الوشن دوه ډوله اکتشافي الوتکې د راغورځېدو په باب یې کړي. دغه الوتکه خپل اډې ته رستنېدله چې د سوریې د هوایي قواو په راکټ کې هغه وخت په تصادفي توګه ولګېدله چې د روسیې د مامورانو په وینا د اسرائیل جوټ الوتکو په الازاقیه کې د سوریې د رژیم په هدفونو باندې بمباري کوله. روسیې پړه د اسرائیلو په غاړه اچولې، خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي چې د سوریې حکومت باید پړه قبول کړي. یو آزاد امریکایي فوټوګرافر رابرټ نیکلبرګ وایي کله چې په 1979 میلادي کال کې د ډسمبر په 20مه پخواني شوروي اتحاد په افغانستان نظامي یرغل کوو، دی په هغه وخت کې 10 کلن و او د ټایم د مجلې لپاره یې د فوټوګرافر په توګه په افغانستان کې کار کاوه. رابرټ 13 ورځ په کابل کې د امریکا په سفارت کې د افغانستان د جنگ په باب د عکسونو د نندارتون په محل ویل، حیران یم چې عمر مې اوس 80 کلن ته رسیدلی خو د افغانستان جنگ له هماغسې روان دی او حالات یې اوس هم خراب دی. د شمالي کوریا د اټومي توغندو د پروګرام اړوندو تاسیساتو د لمنځوړلو لپاره د نړیوالو ماهرانو څارونکو ته د اجازې ورکولو ژمنه کړې. پام وکړئ، رپورټ ته چې شابه آشنای لولي.
دا اعلان د سې شنبې په ورځ د سپتمبر په 13مه په پیونګیانګ کې د دواړو کوریاګانو د مشرانو ترمنځ د غونډې پر مهال وشو. د شمالي کوریا چارواکي وایي که د امریکا متحده ایالات په دې اړه لازم ګامونه پورته کړي نو شمالي کوریا هم چمتو ده چې خپل اتومي مرکز له منځه یوسي. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون او د جنوبي کوریا جمهور رئیس مون جی اون د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې او نظامي همکارۍ په اړه قرارداد لاسلیک. د دواړو کوریاګانو مشرانو د دې قرارداد لاسلیک کولو وړاندې د شمالي او جنوبي کوریا په ګډ سرحد کې د تشنج او تاوتریخوالي د کمولو په موخه یوه بیله موافقه هم لاسلیک کړه او کیم جونګ اون د روان میلادي کال په پای کې جنوبي کوریا ته د سفر کولو وړاندیز ومنه. چین د دواړو کوریاګانو ترمنځ پر موافقه خپل خوښي څرګنده کړې او وی هیله لري چې دواړه هیوادونه به د همکارۍ او د زیاتوالي لپاره کار وکړي او خپل ستونزې به د خبرو اترو له لارې هوارې کړي.
دا واشنگتن دی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت په یو تازه کلنی رپورټ کې چې په 2018 میلادي کال کې د ټیررزم پورې مربوطو واقعاتو په اړه تیار کړی راغلی دی چې په دغه کال کې په داسې حال کې چې امریکا او ملګرو د اسلامي دولت یادایش په ضد جنګ کو، القاعدې او د ایران طرفدارو ملیشو د خپلو فعالیتونو ساحه پراخه کړه. دواړه د نړۍ امنیت لپاره اوس هم یو غټ خطر دی. د دې رپورټ له مخې په 2018 میلادي کال کې 1544 حملې شوې چې 2014 میلادي کال په پرتله پکې 30% کموالی راغلی او مجموعاً 1500 کسان وژل شوي چې درېمه برخه په خپله حمله کوونکي وو. او د واشنگتن اکسپرس ورځپاڼې د امریکایي چارواکو له قوله رپورټ ورکړ چې د شمالي کارولینا په ایالت کې د فلورنس د سمندري طوفان له امله د اوبو ذخیرې او زراعتي فارمونه له زهرجنو موادو او د ډبرو سکرو له ایرونه ډک شوي. 10000 خلک به کوره شوي او 2000 متر مکعب تاکسیکي مواد چې 155 ټرکونه ورباندې ډکې دي شي د اوبو د ذخیرو سره ګډ شوي. 1.1 میلیون زراعتي چرګان حمله شوي او د 60 زراعتي فرمونه په بشپړه توګه د سیلاب اوبو وړي دي. دا او د دې سات خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د موین په مشرۍ یو پلاوی د روسیې چارواکو سره د خبرو لپاره مسکو ته تللی دی. ټاکل شوی دا پلاوی به د مسکو په نوښت د افغانستان د سولې په اړه د مسکو فارمټ په نوم جوړېدونکي کانفرنس د نیټې د ټاکلو په سر هم د روسیې چارواکو سره وغږیږي. په موقع په دې اکله د اکرام شینواری رپورټ ده.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وی دغه وزارت د اداري او مالی مین نصیر احمد د نشه په مشرۍ یو افغان پلاوی د روسیې د بهرنی چارو وزارت د چارواکو سره په مسکو کې د روسیې په نوښت د سولې د خبرو په تړاو د مسکو پرمت په نوم جوړیدونکي کانفرنس ته د نشه ټاکلو او نور اړوندو مسلو په سر د خبرو د پرانند پنځمه پورس دغه هیوا ته رسیدلی. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایان صبغت الله احمدی امریکا غک آشنا راډیو ته ویل چې خاغلی نشه نن په مسکو کې د خپل روسیې سیال سره په دې مسلو وغږیږي.
قرار از روی نشست مسکو صحبت شوه. وویل چې د مسکو د ناستې په اړه خبرې وسی او په دې ناسته کې پر زیاتو مواردو خبرې کیږي. اصلي مورد هم سوله ده او ټاکل شوی و چې د مسکو غونډه هم د سولې په اړه وي او اوس هم د داخلي او سیمه ییزې کچې سولې په تړاو له روسیې سره خپل نظریات شریکوو تر څو وسو کولی چې د افغانستان او روسیې ترمنځ یو مشخص تګلارې ته ورسیږو.
ټاکل شوی و چې د مسکو کانفرانس د سپتمبر د روانې میاشتې په څلورمه نیټه جوړ شوی وی، خو په دغه کانفرانس کې طالبانو استادو د ګډون سره د افغان حکومت د مخالفت له امله دا کانفرانس یو بلې نیټې ته وځنډېده. د کانفرانس د ځنډېدلو او په اړه یې د نورو سلا مشورو ترسره کولو پرېکړه د جمهور رئیس محمد اشرف غني او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سیرګی لاروف ترمنځ د یوې ټلیفوني اړیکې په ترڅ کې د کانفرانس له جوړېدو څو ورځې وړاندې وشوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان پلاوی به نن په مسکو کې د روسیې چارواکو سره په خبرو کې هڅه وکړي چې د سولې د خبرو په تړاو روسیا د افغان حکومت سره یوې ګډې کړنلارې خپلولو ته وهڅوي. افغان حکومت تل ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې لپاره له ټولو هغو هڅو څخه چې د افغانانو په ملکیت او رهبرۍ ترسره کېږي هرکلی کوي. روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مین په مشرۍ یو پلاوی د پنجشنبې په ورځ د روسیې چارواکو سره د خبرو لپاره مسکو ته ځي. که څه هم روسیې ویلي چې طالبان ورسره منلي چې په دغه کانفرانس کې به د دغې ډلې یو پلاوی ګډون وکړي، خو د افغانستان د چارو کارپوهان دا نه ګڼي چې په داسې یو کانفرانس کې چې افغان حکومت یې د کوربه هېواد سره په ګډه کوربتوب وکړي د دغې ډلې استازي هم ګډون وکړي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو مامور وحید مژده وایي که چیرې طالبانو استازي په دې کانفرانس کې برخه واخلي نو دا به د طالبانو په پالیسۍ کې د یو بدلون په معنا وي.
که څه هم روسي چارواکي ویلي دي چې طالبان په دې غونډه کې شرکت کوي، خو که دا کار وشي دا د طالبانو یو په سیاست کې یو تغییر وي، ځکه چې طالبان پخوا په وار وار دا خبره کړې وه چې موږ افغان حکومت سره نه کېږو، بلکې اول باید دا مسله روښانه شي چې امریکا څه وخت خپل قوتونه له افغانستان څخه باسي او په دې کې یو بین المللي تضمین موجود وي. اوس که دې خپل غوښتنې څخه تېر شي او راشي او په دې غونډه کې چې د افغانستان په سرپرستي دا کار تقریبا ترسره کېږي، بدین موسي معنا یې دا دی چې طالبان د خپل پخوانی موقف څخه تېر دي، خو تر اوسه پورې په رسمي توګه طالبان په دې کې څه نه دي ویلي.
وحید مژده وایي که د مسکو غونډه جوړه هم شي چې طالبان او د امریکا استازي پکې برخه ونه لري نو چندانې پایلې به هم ونه لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري په بلکې د مدني ټولنو خزینه فعالینو وایي چې په کلیوالو سیمو کې د ښځو د ژوند د بدلون لپاره باید کار وشي. دوی وایي چې په ښارونو کې ښځې ډېرې ستونزې نه لري. ستونزه په کلو کې ده. ګلرحیم نیازمن په همدې اکله رپورټ رالیږلی.
د شمال ختیځو ولایتونو په پرتله په شمالي څو ولایتونو کې خزی په خارونو کې آزادانه ګرځي، په دولتي او خصوصي ادارو کې کار کوي، ډېرې نجونې لوڅ مخ ښوونځي او پوهنتونونو ته ځي. خو که په شمال ختیځو ولایتونو کې نجونې لوڅ مخ ښوونځي ته لاړې شي او یا بازار ته راووځي، ممکن د ډېرو لپاره ناشنا کار وي. د بلخ د مدني ټولنو خزینه فعالین وایي چې په ښار کې میرمنې ډېرې ستونزې نه لري، مګر د کلیوالو ښځو د ژوند د بدلون لپاره کار کول پکار دي. د پوهنتون استاذه ماریا رهین وایي چې د میرمنو د وضعیت بدلون په هیواد کې د سولې لټینګښت سره مرسته کولی شي. د هغې په وینا میرمنې په کورنیو کې مهم رول لري او اصلاحات باید له کورنیو پیل شي.
بعنوان یک خواهر، بعنوان یک مادر و بالاخره بعنوان یک خانم خانه میتونه که روابط میان
یوه ښځه د مور، خور او میرمن په نوم خپل کورنی روابط د سولې او تفاهم پر اساس پر مخ بیایي. دغه میرمنې کولی شي چې د کورنۍ د ستونزو په حل کولو کې مهم رول ولوبوي. نوموړي زیاتوي چې که د کورنۍ ښځې د کورنۍ د روابطو له لارې ارزیابي کړو، ښځې د سولې لپاره تر هر چا زیات رول لوبولی شي.
از این لحاظ اگر ارزیابي میکنیم، پس زنها نقش های بهتر و بیشتر را در آوردن پروسه سول.
په یوه کورنۍ کې د ښځې روابطو ته په پام سره ښځې د سولې پر راوستو کې، د امنیت په ټینګښت کې او د ټولنې د خلکو لپاره د ذهني او رواني سکون پر رامنځته کولو کې زیاته برخه لري. سلطانی د بلخی و بل فعاله ده. هغه وایي چې په خارونو کې تر ډیره د میرمنو په ژوند کې بدلون راغلی، خو په کلیوالو سیمو کې میرمنې له لومړنیو حقونو محرومې دي.
در ولایت بلخ فکر می کنم زیاد مشکلات جدی وجود نداشته باشه، اما اگر ما خریجات و قصواد اگر بریم رسوم
فکر کوي په بلخ کې ډیر ستونزې نشته، خو کلری پرتو سیمو ته وګوري لا هم پخوانی رواجونه شته دي چې ځینې کورنۍ انجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي. هغه زیاتوي چې د ښځو پر ځای باید نارینه ته د ښځې د حقونو په اړه معلومات ورکړل شي.
باید باید اول ما مردها را ما اول آگاهی بدیم، بعد از او خانم ها را، تا اینکه اونا با هم یعنی به تفاهم برسن که
اول باید نارینه او ته د حقونو په اړه معلومات ورکړل شي او بیا خزو ته، تر څو دوی تفاهم ته ورسیږي چې ضرورت دی باید خزی هم زده کړی وکړي او هم کار. په بلخ کې د نورو ولایتونو په پرتله میرمنې زیاته ازادي لري، خو په کلیوالو سیمو کې لا هم د نورو ولایتونو په څیر ځینې کورنۍ نجونې ښوونځي ته نه پرېږدي. خو یو شمېر هغه خلک چې پخوا یې لوڼې ښوونځي ته نه دي پرېښي، اوس پر خپلو لمسیانو زده کړې کوي او وایي چې نجونې تر هلکانو زیات تعلیم ته اړتیا لري. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ولسمشر ډونالډ ترامپ د شمالي کارولینا توپانځه پولیس سیمو لیدلو ته تللی او هلته ډیر خلک لا اوس هم خپلو کورونو ته د ورتلو انتظار کوي. بلخوا په لاتین امریکا کې د پورتوریکو خلک چې تیر کال د ماریا طوفان سخت ځپلی وو، اوس یو کال وروسته لا هم د ډیرو بنیادي ستونزو سره مخامخ دي او تر ټولو مهم اقتصادي منبع چې د کب نیولو کاروبارو سخت زیانمن شوی. په دې اړه پام وکړئ، د امریکا غږ د خبریال کاترین ګابسن او کریستینا سمت رپورټ ته چې نسیم سانزه تاسو اوري.
د فلورنس په طوفان کې د انساني تلفاتو شمیر اوس 10 تر رسیدلی دی. د توپان له غمیزې نه وروسته ولسمشر ټرمپ له توپان ځپلو سره د مرستو ژمنه وکړله.
زموږ ټول ملت ستاسو تر څنګ ولاړ او مرستو ته چمتو دی.
د ولسمشر ټرمپ له خوا نه د شمالي کارولینا په سیمو کې چې ډېرې سختې ځپل شوي دي ملاتړ ډېر زیات دی. نوموړی شمالي کارولینا ته په داسې وخت کې سفر کوي چې د ده د حکومت پر اقداماتو باندې په پورتوریکو کې د ماریا د طوفان له امله سخت انتقادونه موجود دي.
ما هڅه وکړله چې د ولس توجه دلته راوړوم. اوس موږ ته دا فرصت په لاس راغلی چې دا خواهش وکړو چې راشئ له موږ سره مرسته وکړئ او منابع راکړئ.
د شمالي کارولینا اوسیدونکی رابرټ ټالر چې د طوفان نه روغ راوتلی دی او اویایمه زوکړی وه، وایي چې طوفان ډېر اریانوونکی سوغات ورکړ. ښاغلی ټالر وایي، کاشکې ولسمشر ټرمپ زما لیدو ته راشي.
زما ریښې او اصلي وطن همدا دی، زه بل هېڅ چېرته نه یم اوسېدلی.
ملټن هیګنز لا تر اوسه پورې د اوبو کېناستو ته انتظار کوي چې خپل کور ته ولاړ شي، خو له سیلاب ځپلي کور نه به څه ورته پاتې.
امکان لري چې له بېکاره شیانو نه به ډک وي. زه پوهېږم چې څه به وي.
له بل پلوه د ماریا په نامه سمندري طوفان چې پورتوریکو یې تیر کال دا مهال سخته وځپله، یو کال پوره شو. خلک لا تر اوسه پورې سخت کار ته اړ دي چې خپل ژوند پر مخ بوزي. د پورتوریکو د ماریا په نامه طوفان کې د مختلفو منابعو له قوله نږدې 3000 کسان ووژل شول. د ماریا سمندري طوفان د 2018 کال د سپتمبر په 6مه پیل شوی و. که څه هم یو کال وروسته اوس سفري بیړۍ سان خوان ته ور روانې دي او سیلانیان هم پر سړکونو ښکاري، خو سره له دې هم خلک له ډیرو کړاوونو سره مخ دي. له سان خوان نه جنوب ختیځ لوري ته د کب نیونکو ټولنه په سانتیاګو هوماکا کې هڅې کوي چې خپل کاروبار بیرته خپل عادي حالت ته راولي.
زموږ کب نیونکو لپاره ډیره بده ورځ وه. ساختمان تخریب په ښار کې هر چیرته رامنځته شوی. د کب نیونکو بیړۍ زیانمنې شوې وې. د طوفان اوبه هم زیانمنې کړلې.
د دې لپاره چې په پورتوریکو کې په بشپړه توګه ژوند او کاروبار بیرته خپل عادي حالت ته ورستون شي، نو ډیر وخت به ولګي. له بل پلوه په شمالي کارولینا کې خلک له دغه راز طوفانونو سره څه نا څه عادي شوي دي. همدا اوس په دغه ایالت کې کاروبار پر مخ روان دی.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
زمونږ غږ د واشنگتن د استډیو نه اوري. په افغانستان کې د خزه په رادیو او تلویزیون کې په نوم خبریالانو د یو بنسټ په کار پیل وکړ. امریکا غږ د دې بنسټ د خړې امنې معیار سره د دې بنسټ د فعالیتونو په اړه مرکه کړې. هغه لومړی د دې بنسټ د هدف په هکله غږېدلې.
د خبرنامو لپاره لسین دی دا کټول نه راځي. ربیع خزینه خبرلرم ته د خزو د رادیو تلویزیون ټولنه هم د پاندې موخه چې وکولای شي خزینه خبریالانو ته مرسته وکړي او د دې په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوی وکړي په همدې هدف رامنځته شو.
ان سبا د خبريالانو د خوندیتوب خصوصا د خزینه خبريالانو د خوندیتوب په خاطر ډیر بنسټونه کار کوي، ډیر ټولنې جوړ شوې دي. د دې ټولنې ځانګړتیا به په څه شي کې؟ آیا کارونه به د نورو ټولنو نه فرق لري که څنګه؟
لکه څنګه چې د نن نه فائدہ ده، دا ټولنه د هغو خزینه خبريالانو لپاره ده چې په عمل ان پرادیو کې لږین کې په فعالیت بوخت دي، او د دې ټولنې د نورو ټولنو تر څنګ دندا یا وظیفه یا ځانګړتیا همداره چې د په افغانستان کې د خبريالانو د خزینه خبريالانو په وړاندې د ستونزو او خنډونو په مقابل کې مبارزه وکړي او د خزینه خبريالانو څخه ملاتړ وکړي.
یو ستونزه چې ټول خبريالان ورسره مخ دي هغه امنیتي او بل هم فرهنګي ده. د ستونزې ته څنګه د حل لار پیدا کوي؟ آیا دا ټولنه به وکړي شي چې په دې برخه کې خبريالان سره مرسته وکړي؟
نو خو تر دې چې دا هڅه کوي چې دا ستونزې حل کړو، خو د ټولنې یا د خلکو فرهنګي اندونه یا فکرونه د هغو بدلول او د منفي څخه مثبت ته تغییر ورکول یو د مودې ته اړتیا لري چې باید کار وشي. راځي امنیتي ستونزې ته. امنیتي ستونزې هغه عامه ستونزې دي، ټولې هغه ستونزې دي چې نه یوازې خبريالان او ښځینه خبريالان، بلکې په مجلس کې د افغانستان خلک ورسره مخامخ دي. په دې کې د حکومت یا دولت مرسته غواړي، طبعاً موږ دغه چې اړیکې د امنیتي ارګانونو یا برخو سره ولري چې وکولی شي د ښځینه خبريالانو د امنیت په کارونو کې له موږ سره مرسته وکړي.
بله، یوه بله ستونزه چې خبريالان ورسره مخ دي د مسؤونه کاري چاپیریال نشتون دی. په دې برخه کې به د دې ټولنې مرسته څه وي؟
د ښځینه خبريالانو د ملاتړ مرکز چې زه د هغې غړیتوب هم لرم، دا ټولنه به هم تر ډېره هڅه وکړي چې له نږدې د رسنیو له مالکانو او د رسنیو له مدیرانو سره په اړیکه کې اوسي، د دوی سره غونډې ولري او پر هغو خنډونو او هغو ستونزو چې ښځینه خبريالانو په رسنیو کې ورسره لاسو ګرېوان دي، په هغو به بحثونه ولري له نږدې او هغو ته به د حل لپاره یې لارې چارې ولټوي.
د خزینه خبريالانو د ستونزو د حل لپاره څومره تاسو لازمه او ضروری ګڼئ چې هغه بنسټونه چې په دې برخه کې د ملاتړ په نوم کار کوي سره همغږي اوسي؟
موږ په مجموع کې په افغانستان کې د ګوتو په شمیر د خزینه خبريالانو د ملاتړ ټولنې لري چې یو هم همدا ټولنه ده چې نوې ایجاد شوه، بله د خزینه خبريالانو د ملاتړ مرکز دی، بله د خزینه خبريالانو اتحادیه ده. دا ټولنې همیشه په غونډو کې او په هغو کارونو کې چې دوی ترسره کوي له یو بل سره همغږي دي، او دا همغږي به انشاءالله په راتلونکي کې هم ادامه ولري، ځکه چې که موږ په همغږي توګه خپلې چارې مخته یوسو، فکر نه کوم چې موږ به بریا په برخه وي. نو یوازینۍ لار د بریا او د ښه کار چې هغه نتیجه ولري یا ښه پایله ولري همغږي ده د ښځینه خبريالانو د ټولنې ترمنځ.
امنه مایار، ډیره مننه کوم ودان.
مننه
لطفنا. د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 اف ام 3.15، د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د بلخ په ولایت کې په لسګونو قراردادي خون کې شکایت لري چې دوی ته د شپږو میاشتو معاش نه دی ورکړ شوی. دوی وایي د خون او روزنې وزارت دی وطن معاش په دریو نورو استادانو ویش. د دری خبرونه خبريال میرویس بیژن د مزار شریف نه رپورت را لګل چې پښتو باندې شافی سردار تاسو وړاندې کوي.
د بلخ په ولایت کې په لسکونو قراردادي شوون کې شکایت لري چې دوی ته د شپږو میاشتو را په دې خوا معاشونه نه دی ورکړی سوی. دوی وایي د معاشونو نه رسیدل د دوی ژوند د ستونزو سره مخامخ کړي. د بلخ ولایت د پوهنې ریاست یو شوون کې حمید الله وویل
هر معلم یک سهمیا فی ساعت 80 افغانی میشه که قراردادشون توسط مدیران مکاتب صورت گرفته، اما فعلا تقریبا بیشتر از 6 ماه میگذره که به حساب نوی معاش اجرا شده.
ده هر شون که ده یو ساعت تنخوا اتیا افغانی کیجه چې دا د شونځیو د مدیرانو لخوا ورکول کیږي، خو تر شپږ میاشتو ډیر وسو چې معاشونه نه دي ورکړی سوي، او شونکو ته ویل سوي چې د تنخوا 50% به درکړی سي. فرشته د بلخ ولایت د شونې ریاست بله قراردادي شونکې ده. دا وایي چې د تنخوا کموالی د دې سبب سو چې دا کار پرېږدي او بل کار ته مخه کړي.
باشه معلمین خیلی کم شده 50%. ما تقریبا 64000 ما امضا کردیم، اما حال از 100% 50% شده که 30000 پر میشه. ما در 30000 پر ما چطور کنیم؟ 2000 تنه عمله ما میشه فقط بسیار که ما 1000 زی معلم دار است که ما کم اصلا ما نمیتونیم که درس بتیم، و ما نمیتونیم اصلا مشکلات خود مرفوع بسازیم. بخاطر چی؟ باید استاد از هر لحاظ باید آماده مثلا هم از نگاه
دوای چی پمیش که 3000 افغانی د استادانو د پاره کفایت نکوي چې دوی ژوند په وکړي. د بلخ ولایتي شورا معاون سید عبدالله مسرور وایي
متاسفانه ریاست معارف بلخ نه تنها فساد وجود داره در اونجا، بلکه سرآمد تمام فساد هاست. نه تنها فساد مالی، در بخش های از فساد اداری
متاسفانه در بلخ ولایت در پوهنی پریاست که در فساد څخه علاوه اداره کارونه پر دیر سستی سره روان دی. خو د بلخ د ولایت د پوهنې ریاست دا اداره دوي او وایي چې هر کال 2800 قراردادي ښوونکو ته اړتیا سته او د دې کلنۍ بودیجه د ښوونې او روزنې وزارت لخوا ټاکل کیږي. د بلخ ولایت د ښوونې رئیس سغبت الله مستقیم آشنا رادیو ته وویل چې د قراردادي استادانو د تنخواه لپاره هر کال 112 میلیون افغانۍ ته اړتیا سته.
کل صاحبایی کې همیشه انگشت انتقاد را در معارف بلند کردن، اینا فقط میخواهند که بهره برداری سیاسی خود را داشته باشند. در ریاست معارف بلخ حداقل به 2800 استاد نیاز داریم که تا تمام نیازمندی های مکاتب ما
در بلخ ولایت در معارف پچوکارت که هم دا اوس 850 قرارداد شوون که پا فعالیت بخته او دوی تا پسات که اتیا افغانی ورکول کیجه.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د دې ساعت څو خبرونه. نن د پنجشنبې په ورځ د 14 هجری قمری کال د محرم الحرام په 10 د افغانستان په شمول د نړۍ په مختلفو اسلامي هیوادونو کې د عاشورا ورځ ولمانځل شوه. جمهور رئیس اشرف غنی نن په همدې ورځ په خپله وینا کې وویل چې دښمنان په افغانستان کې د یوې بلې کربلا د جوړولو په فکر کې دي. د پکتیا ولایتي چارواکو ویلي دي چې دغه ولایت د څمکنیو په ولسوالۍ کې د بهرنیو هوایي قواوو په برید کې طالبانو یو شمېر ملکیانو ته مرجوبله اوښتې ده. د څمکنیو ولسوال امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې برید نن غرمه د نوزي په دره کې شوی چیرې چې طالبان مرکزونه لري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د مالی کومکونو ترلاسه کولو په خاطر سعودي عربستان ته له سفر وروسته تیر ماښام متحده عربی امارات ته ورسېده. هغه د سعودي عربستان د ولیعت محمد بن سلمان او د انرژي د وزیر سره په تفصیل خبرې وکړې. عمران خان په جده کې د العربیه تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې په پاکستان کې د هغه په وینا څوک چې واک ته ورسیږي باید لومړی سعودي ته سفر وکړي، ځکه چې سعودي عربستان د پاکستان سره په سخت وخت کې تل مرسته کوي. پاکستان چې په میلیاردونو ډالرو پورونو کې ډوب دی، د کلنی سود ادا کولو په خاطر یې د نړیوال بانک، نړیوال وجهي صندوق او د سعودي په څیر خپلو انډیوالانو ته مراجعه کړې او د مرستې غوښتنه کړې. د اسرائیل د هوایي قواو قماندان چې مسکو ته په سفر تللی د پنجشنبې په ورځ د روسیې د چارواکو سره ملاقات وکړ او هغوی ته د هغو تحقیقاتو په اړه معلومات ورکړل چې وړمه ورځ د مدیترانې د سمندرګي د پاسه د روسیې د هوایي قواو د الوشن 2 اکتشافي الوتکې د راغورځېدو په باب یې کړي. دغه الوتکه خپلې اډې ته راستنېدله چې د سوریې د هوایي قواو په یوه راکټ هغه مهال ولګېده او راوغورځېده، چې د روسیې د مامورانو په وینا د اسرائیلو جټ الوتکو په الازاقې کې د سوریې د رژیم په نظامي مرکزونو باندې بمباري کوله. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت په یو تازه کلنی رپورټ کې چې په 2018 میلادي کال کې د ټیریزم پورې مربوطو پیښو په اړه تیار کړی، داغلي چې په دغه کال کې په داسې حال کې چې امریکا او انډیوالانو یې د اسلامي دولت یادایش پر ضد جنګ کوو، القاعده او د ایران طرفدارو ملیشو د خپلو فعالیتونو ساحه پراخه کړه او دواړه اوس هم د نړۍ د امنیت لپاره یو غټ خطر دی. یو آزاد امریکایي فوټوګرافر رابرټ نیکلبر وای کله چې په 1990 میلادي کال کې د ډسمبر په 20 د پخواني شوروي اتحاد پوست پر افغانستان نظامي یرغل کو، د 10 کلن او په افغانستان کې د ټایم د مجلې لپاره د فری لاینس یا آزاد فوټوګرافر په توګه باندې کار کو او ټوله صحنه په خپلو سترګو لیده. هغه 13 ورځ په کابل کې د امریکا په سفارت کې ویل چې د تعجب کوي چې عمر 80 کلن ته رسیدلی خو جنگ لا نه دی ختم شوی.
درنو اوریدونکو نیم ساعته دومه خبری پختو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیده. پالاندو شی بو کې د تاریخ خبرونه پیلېږي. اوریدل مهیروي خدای مالشي.